ازادي راديو یو سات نیم ساته پښتو خبری مجلې ته شراغلست د ماشام شپږ بجې سوی زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی مرسته خپریږي. افغانستان د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس کوربه دی او په دې اړه به درته معلومات درکړو چې پکې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وسوې. په هلمند ولایت کې پر پولیسو د حملې او په بغلان ولایت کې د روانې جګړې حال درکوو، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه وشوه. افغان چارواکي په کاپیسا کې د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي او د روسیې ولسمشر وویل پر سوریې به د ملګرو ملتونو له لوري د بندیزونو له لګولو سره مخالفت وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس نړیوالې ډلې ناسته نن د افغانستان اسلامي کانفرنس سازمان په کوربتوب د سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزادی آزادی راډیو ته وویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون کړی.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو.
د جدې په غونډه کې د نږدې څلوېښتو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. بلورته په اسلام آباد کې نن د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو په مقدماتي غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په سوداګریزو تړونونو کې د شته خنډونو د له منځه وړلو لپاره باید په ګډه کار وشي. سبا د دې دوه ورځنۍ غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډه کې د ایکو د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې ده، خو د افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست د تروریزم په وړاندې د لازمو اقداماتو په اړه پاکستان ته د مالی اقداماتو ډلې یا اف ای ټی اف له ګواښ هر کلی کوي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل هغه راویواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي باید د نړیوالو تر فشارونو لاندې ونیول شي. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د مالی اقداماتو ډلې پاکستان ته ګواښ کړی که چېرته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د تروریزم په وړاندې لازم اقدامات ترسره نکړي له بندیزونو سره به مخامخ شي. په کاپیسا کې افغان چارواکي د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قولي اردو ویان شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته وویل د کاپیسا عملیات له نږدې وې میاشتې راهیسې روان دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د ده په باور په امریکا کې د جمهوري غوښتونکو پر ضد د ځینو مظاهرو تر شا پخوانی ولسمشر باراک اوباما دی. په هغه تلویزیوني مرکه کې چې نن خبره شوه ترامپ وویل زه فکر کوم چې باراک اوباما د دې مظاهرو تر شا دی او د هغه خلکو په یقین سره چې د دې مظاهرو تر شا دی. ترامپ له فاکس تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې زه دې ته نه یم حیرانه ځکه چې زه هغه شیان بدلوم چې اوباما یې د ترسره کېدو غوښتنه لرله. د امریکا د اساسو جرګې د استخباراتي خدماتو د کمیټې رئیس وای داسې نقشې نه دي لیدلې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ اړیکې ثابت کړي. د هغه مسله ده چې د استازو په جرګې کې ډیموکراتان لمن ورته وهي. د کالیفورنیا سناتور دیوین نونیس پرون د ډیموکراتانو دا غوښتنه رد کړه چې د دې مسلې د ځانګړي تحقیق وشي. همدارنګه د ولسمشر ترامپ له لوري د مالیاتو د حساب ورکولو غوښتنه رد کړه. دا غوښتنه د دې تور پر بنسټ شوې وه چې ترامپ له روسیې سره تجارتي اړیکې لرل. نونیس چې وخت د ترامپ د لیږدېدو د ټیم غړی وو زیاته کړه څرنګه چې رسنۍ ادعا کوي استخباراتي چارواکو د دوی کمیټې ته داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او د روسیې د استخباراتو تماس ثابت کړي. د اساسو جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د ډیموکراتانو غړي آدم شیف بیا د دغو تحقیقاتو په برخه کې د نونیس پر بی‌طرفي شک څرګند کړ او ویل دا تحقیقات چې تازه پیل شوي دي لا سپیناوي ته وخت شته. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای ماسکاو به پر سوریه د ملګرو ملتو د نویو بندیزونو لګیدو ملاتړ ونکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د لویدیځو هیوادو په غوښتنه پر سوریه د نویو بندیزونو د لګولو مسله چیړي. دا وړاندیز د دې لپاره شوی دی چې ویل کیږي د سوریه حکومت د کورنۍ جګړې پر مهال زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې نن ولادیمیر پوتین وویل بندیزونه د دې لپاره د منلو نه دي چې له دې سره به د سولې د بهیر مخه ونیول شي. پوتین زیاته کړه چې روسیا به پر سوریه د نویو بندیزونو ته لګیدو حمایت ونه کړي. بریتانیا او فرانسې په دسمبر کې یوه مسوده وړاندې کړه چې پکې د ملګرو ملتو د تحقیقاتو پر بنسټ د سوریې حکومتي ځواکونو په 2014 او 2015 کلونو کې پر اپوزیسیون داسې بیرلی بمونه غورځولې دي چې د کلورین کیمیاوي مواد لرل. په امریکا کې مشته د سپیس ایکس په نوم کمپنۍ وای د راتلونکي کال په وروستیو کې غواړي دوه عادي ملکیان د سپوږمۍ شاوخوا راوګرځوي. د سپیس ایکس مشر آلون مسک پرون خبریالانو ته وویل دا به ډیر په زړه پورې سفر وي. ښاغلی مسک دا ونه ویل چې دا دوه تنه څوک دي او څومره پیسې به دوی سپیس ایکس کمپنۍ ته ورکوي، خو نوموړي دومره څرګنده کړه چې دا کسان د هالیوډ نه دي او د څه باندې یوې اونۍ د سفر لپاره پیسې هم وار له مخه ورکړي دي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي.
په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو.
په اسلام آباد کې نن او سبا د اقتصادي همکارۍ سازمان یا ایکو غونډه کیږي. افغان حکومت دې غونډې ته له کابله څوک نه دی لیږلی.
و ما رسما نور تحریم میکنیم، ما د مو جلسه اشتراک نمیکنیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزای وو. د افغانستان د کورنۍ امنیت کمیسیون د افغانستان خاورې ته د پاکستان د پوځي هلیکوپټر نه نوتل د اندېښنې وړ بولي. پښتانه شکایت کوي چې په پاکستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په بانه ځورول کیږي.
بس هره ورځ مې کې بوزي بیرته راغله کې په نشپړ سر پیر رشوت ورکړو. بس بیرته لا د افغان مجلس سرکار نه شي، سرکار خالي بس رشوت غواړي. قانون پښتون شي، بس قانون پښتانه ونیسي.
د دغه او نورو مهمو راپورونو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سویو پرمختګونو په اړه خبرې اترې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا له ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له سعودي عربستان څخه غواړي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. نور حال د واسیل وصال پر راپور کې اورو.
د تماس نړیوال ګروپ ناسته د افغانستان او اسلامي کانفرنس سازمان په کوربتوب د سه شنبې پرست سعودي عربستان په جده ښار کې ترسره شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان خیر الله آزاد د سه شنبې پرست ازادي راډیو ته ویل چې د دغه وزارت د سیاسي مرستیال په مشي یو پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کړی. خو دا چې په دغه ناسته کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې په اړه ښاغلی آزاد وویل.
په دې
ناسته کې د افغانستان د سولې په بهیر په دې برخه کې په شو پرمختګونو، اداري فساد سره په مبارزې او د اصلاحاتو په ګډون په سیمه ییزې همکارۍ بحث وشو. دا د تماس نړیوال ګروپ شلمه ناسته ده چې د شاوخوا سلویښتو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی. په دغه ناسته کې د مرسته کوونکو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان په ګډون د یو شمېر نورو سازمانونو استازي هم ګډون لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا ډول ناستې هر کال څلور یا پنځه ځلې ترسره کیږي. په دغه ناستو کې د افغانستان د بیلابیلو پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کیږي او مرسته کوونکي هیوادونو او سازمانونو پر خپل نظرونه ورکوي. په دغه ناسته کې د افغانستان د مالي وزارت او د سولې او امنیت شورا استازو هم د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي دا د سعودي عربستان او ګډون کوونکو هیوادونو دنده ده چې د افغانستان د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تر ډیره خپل جنگ ته شرعي جواز ورکوي او سعودي عربستان کولی شي چې د خپل نفوس ښه په ګټې اخیستنې طالبان د خبرو میز ته کینوي.
خپل جنگ مشروعیت غواړي چې د شریعت نه واخلي، نو د دې د لحاظ نم عربستان سعودي چې د دې کانفرنس کوربه ده او د دې کانفرنس میزبانی کوي، یو اسلامي مملکت ده او دلته د اسلامي مملکتو استازي راځي، نو د دوی مسؤلیت ده چې باید په مخالفینو باندې فشار راولي او په نتیجه کې افغانستان لپاره د سولې او حسین او آرامۍ زمينه برابر شي.
خو یو شمېر افغانکار پوهان بیا د داشن ناستو پایلو ته ډېر هیله من نه دي. بشیر بیژن وایي چې په دغه سې ناستو کې تر ډېره مشوره او د نظر تبادله کیږي او هیڅ داسې پریکړه نه کیږي چې د افغانستان د سولې په پروسه د پام وړ اغېز ولري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و اموریدل چې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم کړي. په همدې حال کې خبر مو ترلاسه کړی چې په هلمند ولایت کې د پولیسو په پوسټه کې لږ تر لږه یوولس پولیس په ډزو وژل شوي دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همکار الیاس دایی پر لیکه دی. سلام دایی صاحب. دایی صاحب، د دغې حملې په اړه راته معلومات راکړئ، مهرباني وکړئ.
ملالی جان، پیسو خو تیر شپه د دوو بجو پر وخت سره ده او نن موږ سره خبرونه درلوده، اما د ارقام په اړه کوم پولیس وزارت تر اوسه د ټیک معلومات لا هم در رسنی په واقعي ورکړل شي، که څه حکومت تحقیقات وویل او بیا ژمنه وکړه چې دوی به در رسنی سره معلومات شریک کړي، مګر هغه معلومات چې موږ ته ځینې منابع را کړي دي د پولیسو یو منبع د نومونو ښودلو په شرط وویل چې په دې پوسټه کې چې د تور الک په نامه د یو کومندان ده او د خانشین د پولیسو مربوط ده، څوارلس نفره وه. د څوارلس نفرو کې دوه نفره د وسلوالو سره لاس شوي دي او په دغه شپه په ایره وه. خپل دولس ملګري یې په هغه وخت چې یاد مو کوي وژلي دي. د هغوی اووه میله وسله د نورو وسلوالو په مرسته چې هغه د خط په اخوا کې دي انتقال کړي دي او دوی هم تښتېدلي.
دای سب داسې حملې اکثره وختونه کیږي، یعنی شمیر زیات شوی دی په دې ورستیو کې کڅنګه؟
ولی ګانې په 2015 شپږم ووم دا سره کوم پرې چې کړم په پولیسو کې لکه ووس د نامی له خاطر چې سیستم منظم نه و، بې نظمي وجود درلود. دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. حتی د ولایت مقام په دیرش متری کې وخت په یوه امنیتي پوسته کې یو کس خپل شپږ ملګري ووژل، رینجر او وسلې یې بار کړلې. مرجې ته وسلوال طالبان ته یوړل چې هغه 2008 کال ولې د 2008 کال وروسته کله چې پروسو رفورم او دا اصلاحات پیل شول، بیا داسې پیښې ډېرې په ندرت پیښې شولې، یعنې بېخي په صبر کې حساب سره. ولې اوس چې بیا په هلمند کې نامنی یو زور اخیستی دی، د پولیسو تشکیل خیالي شوی دی، بې نظمي ډېرې شوي دي، هر څوک پولیس ته راغلي دي مخکې تر دې چې باید میټرکس یا ټرینینګ شي د انډیوالیو د ملګرتوب په خاطر پوستو ته. نو دا پیښې بیا پکې دا د ورځ تر بلې ډېرېږي چې یوه بېلګه دغه د سرګو در بېلګه ده چې د دوه میاشتې اړوند په یو پوسته کې د لښکرګاه په شمال کې د مرکز څخه تقریبا درې څلور کیلومتره لیرې پیښه شوې.
دای څه وروستۍ پوښتنه به دغه درڅخه وکړم چې آیا دغو طالبانو له ځان سره د پولیسو وسلې او کوم مهمات هم وړي دي که څنګه؟
ملالی جان، د دغه پوستې اړوند اووه میله وسله هغه کس چې نفوزي و او د تیرو دریو میاشتو راهیسې په دې پوسته کې اوسېدلی و هغه اووه میله وسله د ځان سره وړې ده. البته دی یوازې نه، کله چې پولیس په پوسته کې په قتل رسولي دي بیا یې طالبانو ته معلومات ورکړي دي، هغوی یوه ډله ورته راستولې ده او بیا د پوستې څخه دوی په ګډه دغه وسلې انتقال کړي دي.
ډیره زیاته مننه الیاس دایو چې په هلمند ولایت کې د پولیسو پر پوسټه د حملې په اړه معلومات راکول. اوس ځو بغلان ولایت ته. د بغلان په طالب برفک ولسوالۍ کې وسلوالو حمله کړې چې ویل کېږي جګړه اوس هم دوام لري. لسیمې څخه زموږ خبریال بشیر احمد غزالی را سره پر لیکه دی. غزالی صاحب سلام. غزالی صاحب، مهرباني وکړئ د دغه جګړې نوې معلومات لاوریدونکو سره شریک کړئ.
نن غرمه طالبان د طالب برفک پر ولسوالۍ ګروهي حمله کړې ده چې تر اوسه پورې جګړه روانه ده. مقامات وایي چې طالبان دا توان نه لري چې طالبان ونیسي او طالبان هم تر اوسه پورې کوم اعلامیه صادر نه کړې ده او تر اوسه پورې هم د تلفات په اړه کوم معلومات نشته.
ډیره زیاته مننه غزالی صاحب. د بغلان ولایت څخه بشیر احمد غزالی را سره پر لیکه و چې د بغلان په طالبرفک ولسوالۍ کې د حملو په اړه راته معلومات راکول. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنی امنیت کمیسیون د افغانستان په خاور کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر نه نوتل د دغه هیواد د ملي حاکمیت نقص او د اندیشنې وړ بولی. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې دغه موضوع دې په جدي ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه موضوع په غبرګون کې خپل اعتراضونه په کابل کې د پاکستان له سفیر سره شریک کړي دي. په دې اړه د عباد الله حنانزي راپور اورو.
د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر له ننوتلو وروسته د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي کېدای شي چې د پاکستان دا ډول کړنه ځینې اهداف لري. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان دغه کړنه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د نقص په معنا ده او دا یې د اندېښنې وړ وباله. دای وای وسیه دا کړنه چې یو تیاری د افغانستان خاورې ته ننوتې کده شي یو تاکتیکی حرکت وي او دا وخی چې پاکستان یو زورواکي هیواد دی کده شي چې یو استخباراتي حرکت هم وي خو په هر هدف چې د افغانستان خاورې ته ننوتې وي د بخلو وړ نه دی. خغل منګل له افغان حکومت غواړي چې دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي او پر وړاندې بي تفاوته پاتې نشي. دا په داس حال کې دا چې تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان پوځي هلیکوپټر د ډیوران کرخې دوړ غاړو کې د غزمی پر مهال په کونړ ولایت کې د افغانستان خاورې ته ننوتې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوځي تیاری د افغانستان خاورې ته ننوځي، بلکې څو میاشتې مخکې هم په لوګر ولایت کې د پاکستان د یو پوځي هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت بیا هغه د هلیکوپټر سقوط بللی و. د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د پاکستان د پوځي هلیکوپټر د ننوتلو په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د دغې کړنې په غبرګون کې ځینې اقدامات ترسره کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا وایي پرون له غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر بیا احضار کړ او د افغان حکومت شدید اعتراضونه یې ښاغلي ابرار حسین ته مطرح کړي او هغوی هم ژمنه وکړه چې د افغان حکومت اعتراضونه به په ټاکلي موده کې پاکستان لوري ته مطرح کړي. ښاغلي آزاد ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع تر څنګ د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو او همداراز د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو په اړه هم په کابل کې د پاکستان له سفارت سره خپل اعتراضونه شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي د دغه موضوع د څېړنې لپاره ډیپلوماټیک حل لارې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خپلې خاورې د دفاع په هدف په سرحدي سیمو کې تجهیز شي او پاکستان ته د دې اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان په خاوره کې دا ډول کړنې بیا ترسره کړي.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وایي د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې د امنیت له شکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پل په حیث کار واخیستل سي. دا ناسته د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکښې د افغانستان استازیتوب افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال کوي. افغان سوداګر بیا د اقتصادي همکاریو لپاره په پاکستان کې جوړ سوی کنفرانس بې نتیجې بولي او وایي دوی به د غونډې د تحریم لپاره د ایکو سازمان ته خپل شکایت ولیږي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
په داس حال کې چې د اقتصادي همکاریو یا ایکو د دیارلسمې غونډې کوربتوب اسلام آباد کوي، افغان سوداګرو د دې غونډې د تحریم خو افغان حکومت بیا په دې ناسته کې د خپل سفیر د ګډون خبره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد وایي دې ته په کتو چې دا غونډه په اسلام آباد کې جوړیږي، افغان حکومت یوازې د خپل سفیر ګډون لازم ګڼلی دي. هغه وایي چې په دې غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې غړي هیوادونه د افغانستان ثبات ته وهڅوي، کوم کار چې افغانستان پر اقتصادي پله بدلولی شي.
استزامین نشست سران به اسلام آباد برگزار بشه با دا وی دی کو دیار لسم سر مشرزه په اسلام آباد کې جوړیږي د تپ پام چې دا غونډه په پاکستان کې د افغان دولت مشرتابه لازم وګڼل چې د افغان دولت په سازي توپ زمنګ سفیر په غی کې ګډون وکړي او د حکومت رهبری په دې ناسته کې ګډون نه کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ایران او ترکیه په شمول بیا د لسو هیوادونو د بارنیو چار وزیران اسلام آباد ته تللی دي. د سیمې په کچه د اقتصادي همکاریو یا ایکو دیار لسمې غونډې مقدماتي ناسته د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوه، خو د چهارشنبې په ورځ غړي هیوادونه پر وروستیو پرمختګونو نتیجې ته رسیږي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې تر 2015 میلادي کال پورې د سیمې د اقتصادي پرمختګ هدف وروستی کیږي. له دې وړاندې د وږي په میاشت کې د ایکو د سازمان سرمنشي خلیل ابراهیم د افغانستان څخه د لیدنې پر مهال په سیمه کې د پیاوړي اقتصادي اړیکو لپاره د دغه سازمان د غړو هیوادونو هڅې ارزښتناکې بللې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان سوداګر او خصوصي سکتور په سیمه کې پاکستان تورنوي چې د لازمو ترانسپورټي، ترانزیټي او سوداګریزو سهولتونو پر وړاندې له نورمونو خلاف عمل کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې دوی په پاکستان کې روانه دا غونډه تحریم کړي او په دې اړه به لا زیات خپل شکایتونه د ایکو سازمان ته ولیږي.
جلسه رهبری و طاقای تجارت سازمان ایکو است در اسلام آباد.
دوی وایي په اسلام آباد کې د ایکو سازمان د سوداګرۍ خونو ناسته د خومنګ دا ناسته رسمن تحریمو او پکې ګډون نه کوي تر هغه چې دغه سازمان اصول او قانوني نورمونه په پام کې نیولې نه وي. له دې ورخوا دا سازمان یوازې په نوم دی،
سازمان به نام است.
له دې وړاندې افغانستان، هندوستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونو بیا په پاکستان کې جوړیدونکي د سارک غونډه تحریم کړې وه. افغان سوداګر داسې وخت پر پاکستان انتقادونه کوي چې دغه هیواد د نږدې دوه اونۍ راهیسې د سوداګرۍ، ترانزیټ او تګ راتګ پر وړاندې ټولې لارې له افغانستان سره تړلې دي.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو یا ایکو په غونډه کې به د افغان لوري ټینګار په دې وي چې د امنیت له شکېدو سره د افغانستان څخه د اقتصادي پل په حیث کار واخیستل سي. دا غونډه په اسلام آباد کې د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ ترسره کیږي. په همدې حال کې افغانستان د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د تماس ګروپ نړیوال کانفرنس مهم ګڼلی چې مخکې مو واورېدل. د دغه وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په بهیر او په دې برخه کې د سویو پرمختګونو په اړه خبرې کیږي. افغان حکومت د سعودي عربستان په جدي شهر کې د افغانستان په اړه د تماس ډلې غونډه ګټوره بللې ده او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د دغه هیواد په استازیتوب په دې غونډه کې ګډون کړی دی. خو دا چې دغه غونډه د افغانستان لپاره څه اهمیت لري، فریبا ظاهر دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپو مجیب لمر څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
د دوه زاویو څخه دغه غونډه اهمیت لري. اول دا چې دغه غونډې کوربتوب د اسلامي همکاریو سازمان لخوا کیږي، او دویم چې دا د مسلمانانو سپیسیلي مقدس ځای کې ده، دا جلسه ته دایریږي. او دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې په افغانستان کې د سولې هڅې هم تر ډېره حده پورې ګړندې شوي دي، او حداقل ظاهرا د ټولو خواوو هڅې دا دي چې په افغانستان کې سوله وشي. دوه فکټورونو ته په کتو سره کیدای شي دا غونډه د سولو په برخه کې یو څه مثمره تمام شي.
بله، له دې غونډې سره هم مهاله په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو غونډه هم ترسره شوې ده، او داس مهال سوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړې دي. نو یا ستاسو په نظر د جدید غونډې ګډون کوونکي هیوادونه به وکولای شي چې پاکستان قانع کړي چې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي؟
د تماس د لا په اول ځل کې په 2009 هم کار کړی دا د ډیټل خپل فعالیت شروع کړ د آلمان په نظارت باندې. له 2009 تر دې وخته پورې دوی یو اساسي غوښتنه په افغانستان کې د جګړې ختم پای ته رسیدل دي او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ده. یعنی دوی له 2009 تر 2010 کال پورې نه دي ځوانېدلي چې پاکستان واداره کړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي یا دا چې له ترهګرۍ پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. زه فکر کوم اوس هم ستونزمنه به وي چې وویل شي چې دا ډله به وتوانی پاکستان باندې هغومره فشار ورکړي چې د افغان حکومت غوښتنې ومني. اما له بلې خوا د پاکستان باندې سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو ته په کتو سره دا هم د فشار یو حاله کیدای شي او فشار تشدیدولی شي.
بله، سره له دې چې افغان چارواکو په وار وار دا هڅه کړې ده چې د سولې پروسې کې پاکستان وهڅوي چې د دوی سره همکاري وکړي، ولې ستاسو په نظر تر اوسه دوی په دې کار نه دي بریالي شوي؟
پاکستان د افغانستان خپل مشخص اهداف لري او د هغه اهداف ترلاسه کولو لپاره ده. دا اهداف نه دي ټاکل شوي، بلکې ډېر پخوا ټاکل شوي دي، 40 کاله وړاندې ټاکل شوي دي چې هغه په افغانستان کې ستراتیژیک عمق بل بدبختانه هماغه څه چې دوی د سړې جګړې پر مهال باندې فکر کاوه هماغه دوی اوس هم په هماغه فکر کې دي. بلکې په هغه فکر چې د پاکستان په ضد کوین تشکیل یو په خوا رامنځته شو هغه وخت د سرتیر له خوا د عمل کېده. اوس هماغه سرتیری د پاکستان د پوز په راس کې قرار لري او لا هم په هغه فکر باندې دي. زه فکر کوم یو ځینې دلیل چې افغان حکومت او تر څنګ نړیوال ټولنه د پاکستان قانون کې چې د سول سره رښتینی همکاري وکړي هماغه د ستراتیژیک عمق مسله ده. پر دې سربېره نړیوال ټولنه هم رښتینی نه ده او د سیمې په کچه مجبوریتونو له امله چې لري پاکستان باندې ډېر فشارونه نه راوړي.
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو ده. پاکستانی پاوځ د رد الفساد په نامه عملیاتو له اعلانولو وروسته په ټول پاکستان په ځانګړي توګه پنجاب کې په سلګونو پښتانه او افغان کډوال نیول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پنجاب حکومت دا اقدام غندلی او ویلي دي چې دا د یو قوم پر ضد اقدام دی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د پنجاب دا اقدام غندلی. تفصیل د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د رد الفساد په نامه د پاکستاني پوځ عملیات تر ډیره په شهري سیمو کې دوام لري. په تیرو شپږو ورځو کې چې دغه عملیات پیل شوي د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د شک په توګه د شاوخوا 1500 کسانو د نیول کېدو ادعا شوې ده. له ټول پاکستان په نیول شویو کسانو کې تر ټولو زیات شمېر د پاکستان د پښتنو یا د افغان کډوالو دی. د کوټې دوه تنه پښتانه هم د پولیسو له دا ډول زورونو شکایت کوي.
ورشي زیورات وشي جری والا سړی رواخي وای دا چې دی دا ماجر دی دا افغان ماجر دی او هر خدای دا مسلې باندې کې بس هر ورځ مکه بوزي پر تر علاقې پندش پر سر پیر شپت ورکو بس پر تر نه دا افغان ماجر سرکار نه شي سرکار خالي بس شپت غواړي فنون پښتون شي بس فنون پښتانه باندې شي.
څو ورځې وړاندې د پنجاب په منډي بهاولدین ښار کې پولیسو په یو خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي وو چې که هر ځای پښتانه یا افغانان وویني نو سم دستي د پولیسو ته خبر ورکړي. او ورپسې د پنجاب ایالتي حکومت په لاهور ښار کې له پښتنو تجارانو وغوښتل چې د تصدیق لپاره د خپل پاکستاني اسناد جمع کړي. د پنجاب حکومت دې اقدام په ټولنیزو رسنیو د عامو پښتنو او د پښتنو ملتپالو ګوندونو غوسه راوپاروله. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان اسمبلی غړی نصرالله زیری وایي په پنجاب کې چې د وسلوالو سازمان نونو پلسګونو دفترونو د هغوی په ضد د ګامونو واخستل سي. شاغلی زیری وایي ګوند د پښتنو د زورونو لپاره د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې هم ژغ پورته کړی دی.
دهشتګردي او تر ټولو زیات ښکار سي پښتانه دي. بیا په پنجاب کې پښتانه نیول کیږي. پښتانه په تړاو کې دا ډیر ظلم دی. موږ د دې د پنجاب حکومت د سند حکومت وفاقي حکومت د دې عمل سخت غندنه کوو. دا ګرد د دهشتګرد تنظیمونو مرکز چې دی هغه په لاهور کې په پنجاب کې دي. موږ چې دی دا غوښتنه کوو چې څوک دهشتګرد وي چې هر څوک هغه ونیول شي بې ګناه پښتانه ونیول کیږي.
د سې شنبه په ورځ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د پنجاب حکومت دا اقدام وغانده او دا د بشري حقوقو ضد کار وغانه. د بشري حقوقو سازمان په خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مشکوکو خلکو په ضد په عملیاتو کې واځي د یو قوم د خلکو په اړه معلومات راغونډول د هغوی نیول او زورول مثبت نتیجې نسی ورکولای.
تاسو ازادي رادیو اوري. د بودیجې په هغه نوی پلان کې چې د امریکا ولسمشر بیننن کانګرس ته د تایید لپاره ورستوي د پوځي لګښت لپاره لس هاو میلیونه ډالر زیات په پام کې نیول سوی دي. دا پیسې باید د امریکا د یو شمیر ملکي ادارو له کلنیو مصارفو وسپمول سي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلازی وړاندې کوي.
د امریکا د سمندري او ځمکنیو ځواکونو لشتلژه یو سلشل پخوانیو جنرالانو پرون د هغې هیواد کانګرس ته یو لیک واستاوه او ویل چې بهرنۍ مرستې او ډیپلوماتیک پروګرامونه د نړۍ په کچه د امریکا د هڅو مهمه برخه ده. د دوی په وینا کانګرس باید د هڅې په بشپړ ډول تمویل کړي. د نوي مالي کال لپاره د بودیجې په پلان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به یې کانګرس ته وړاندې کړي په دې دواړو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی. په سپینې ماڼۍ کې د بودیجې د برخې یو مهم چارواکي ویلي چې ولسمشر ترامپ هڅه کوي چې پوځي لګښت 450 میلیارد ډالر زیات کړي او دا پیسې به د فدرالي ادارو له غیر پوځي پروګرامونو وسپموي چې بهرنۍ مرستې به هم ورسره کم شي. دالیک د امریکا د استادو د مجلس د اکثریت مشر پاول راین، د اقلیت مشر نانسی پلوسی، په سنا کې د اکثریت جمهور غشتونکو مشر میچ مکنل او په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر ته استول شوی دی. لیک د امریکا یو شمیر پیژندل سوو پخوانیو پوځیانو لیکلی چې په تیرا یو لسیزه کې په نړیواله کچه مهم ماموریتونه ترسره کړي دي. لکه د امریکا د پاوز پخوانی لوی درستیز جورج کیسی د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی مشر او په افغانستان او عراق کې د امریکا د پاوز پخوانی مشر ډیوډ پټرویس د امریکا د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر کیت الکساندر او د هغه هیواد د سمندري ځواکونو پخوانی جنرال او د ناتو پخوانی قومندان جیمز سټاف ریډس هغوی په دیلی کې لیکلي چې د امریکا د پوځي پروګرامونو او ماموریتونو ترڅنګ د دیموکراتیکو پروګرامونو ملاتړ او د پراختیایي مرستو پروژې د امریکا امنیت ته حیاتي اهمیت لري د پخوانیو امریکایي منصبدارانو په خپل لیک کې لیکلي موږ په پوځي یونیفورم کې د خدمت د تجربې پر اساس وایو چې زیات هغه کړکیچونه چې زموږ هیواد په نړیواله کچه ورسره مخامخ دی یوازې له پوځي لارې نشي حل کېدای د هغوی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو پراختیایي مرستو پروګرامونه لکه یو اس ای ډی د کړکیچونو د مخنیوي لپاره مهم دي او د پوځیانو لپاره اړتیا کموي
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسی سلام صدیقی صاحب
سلام به شما ملاله جان مونده نه باشین سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم این هم از مهمترین های این نیم ساعت حمله های تهاجمی طالبان بر طالب و برفک بغلان مقام های امنیتی چه میگویند بیشتر تا لحظات دیگر در مسائل جهان قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا از کانگرس خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد با اینها و بیشتر از اینها زود بر میگردیم اما اکنون زرغونه منگل و تازه ترین خبرها
نشست گروه بین المللی تماس در مورد مسائل مربوط به افغانستان در عربستان سعودی برگزار شد مقامات ولایت کاپیسا کشته شدن حدود 100 مخالف مسلح در این ولایت خبر دادند و رئیس جمهور روسیه می گوید از تحریمات بر حکومت سوریه حمایت نخواهد کرد تفصیل خبرها نشست گروه بین المللی تماس امروز به میزبانی حکومت افغانستان و سازمان همکاری های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت از افغانستان بر ریاست معین سیاسی این وزارت در این نشست شرکت دارد
نشست پیرامون استقرار صلح در افغانستان پیشرفت یک در پروسه صلح افغانستان صورت گرفته برنامه اصلاحاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشرفت ها در زمینه به شمول اصلاحات انتخاباتی و مبارزه علیه فساد بحث اولویت های همکاری اقتصادی منطقه افغانستان در سال 2017 خنزانه صحبت میکنند
در این نشست حدود 40 کشور و سازمان بین المللی شرکت دارند پاکستان در کنفرانس منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی ایکو امروز در اسلام آباد روی بهبود روابط میان افغانستان، پاکستان و کشورهای منطقه تأکید کرد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که برای برداشتن چالش‌ها از سر راه موافقت‌نامه‌های تجارتی و ترانزیتی به گونه مشترک باید کار صورت گیرد. افغانستان در کنار پاکستان، ایران و شماری از کشورهای همسایه و منطقه عضویت سازمان ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی را داراست. مقامات ولایت کاپیسا از کشته شدن حدود 100 مخالف مسلح در این ولایت خبر دادند. سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در مورد بر رادیو آزادی گفت
حدود 100 نفر از اینا کشته شدند که 6 کماندان مشهور از اینا در دره مدراب و سایر نقاط و مسجد تقیقی داشتند اینا کشته شدند 6 نفر از اینا در این عملیات زخمی شدند
بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از ولسوالی طالب و برفک ولایت بغلان درگیری شدید بین شورشیان و نیروهای افغان در این ولسوالی جریان دارد. از سوی دیگر در ولایت هلمند یک نفوذی طالبان 11 پلیس ملی را کشته و موفق به فرار شده است. عمر زواک سخنگوی ولایت هلمند با بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت این رویداد ناوقت شب گذشته در حوزه دوم لشکرگاه رخ داده است. و ریاست اجرایی افغانستان از هشدار اخیر گروه اقدام مالی FATF به پاکستان در پیوند به مبارزه با تروریسم استقبال کرده است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت هر کشوری که از تروریسم حمایت می کند باید تحت فشارهای بین المللی قرار گیرد. رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید به این باور است که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین عقب بعضی تظاهرات قرار دارد که علیه جمهوری خواهان در نقاط مختلف آمریکا بر راه افتاده است. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز که امروز منتشر شد در پاسخ به سوال در مورد این تظاهرات گفت فکر می کند باراک اوباما عقب تظاهرات قرار دارد، زیرا افراد اوباما یقینا عقب این تظاهرات قرار داشتند. در حالی که انتظار می رود شورای امنیت ملل متحد امروز روی خواست قدرت‌های غربی در مورد وضع تحریمات بر حکومت سوریه رأی گیری کند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید از تحریمات جدید بر سوریه حمایت نخواهد کرد. پوتین امروز در بشکک مرکز قرقزستان به خبرنگاران گفت تحریمات در حال حاضر مناسب نیست و پروسه صلح سوریه را مانع خواهد شد. او گفت روسیه از هیچ تحریم بر سوریه حمایت نخواهد کرد. قابل ذکر است که پوتین موضوع عدم حمایت از تحریمات بر سوریه را در جریان دیدارش از قرقزستان ابراز داشت، جایی که وی با مقامات قرقزی روی ادامه همکاری مسکو و بشکک در تقویت امنیت منطقه تاکید کرد. رئیس کمیته خدمات استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا که یک جمهوری خواست میگوید شواهد را در مورد تماس‌های غیر مناسب میان کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ و مقامات روسی ندیده است، موضوعی که منتج به سر و صداهای دموکرات‌ها در این مجلس شد. آدم شف عضو برجسته دموکرات در همین کمیته گفت برای نتیجه گیری از تحقیقاتی که تازه شروع شده است هنوز وقت است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا گفت بیانات رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا سوال های جدی را در مورد تلاش متوقف کردن تحقیقات از سوی متحدین ترامپ مطرح می کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. در تاله و برفک بغلان
3-4 نقطه بالای ارسالی عملات تهاجمی طالبان ادامه داشت از ساعت 10:30 امروز که تا فعلا ادامه داره.
بیشتر تا لحظات دیگر، افغانستان میزبان نشست گروه بین المللی تماس در جده.
پیرامون استقرار صلح در افغانستان، پیشرفت‌ها در روند گفتگوهای صلح، برنامه دولت در زمینه اصلاحات، سخنرانی صحبت می‌کنند.
چقدر مهم است برای افغانستان با یک آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده ایم؟
میتونیم توقع داشته باشیم که مجری برنامه که سعودی باشه نسبت به افغانستان دکتری گرم کرده باشیم.
در مسائل جهان میشنوید که قصر سفید میگوید رئیس جمهور آمریکا از کانگرس خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد. با رادیو آزادی باشید. پیش از همه گپا و سخنها، در تاله و برفک بغلان طالبان از چندین جهت حمله کردند. این را یک مقام محلی برای رادیو آزادی گفته است. این که اکنون وضعیت از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک که عصر روز سه‌شنبه با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت هنوز هم جنگ به شدت ادامه دارد ولی دشمن در چندین نقطه مواجه به شکست شده است.
3-4 نقطه بالای ولسوالی عملات تهاجمی طالبان ادامه داشت از ساعت 10:30 امروز که تا فعلا ادامه داره. فضل خدا از یک یا دو نقطه پیوا حملات داشتن اونجا خونسار و از یک نقطه دیگه هنوز هم ادامه داره جنگ. به فضل خدا تا هنوز نیروهای ما با مورال عالی میرزمن و باز هم در بعدی اگر کدام کمبوتا دیگه پای باشه همراه ارگان های امنیتی به جریان قرار خواهد دادیم.
حمله بر مرکز ولسوالی تالابرفک در حال آغاز می شود که دولت به تازگی حمله وسیع را برای بازپسگیری ولسوالی دهنه غوری آغاز کرده و طالبان نیز روز گذشته با یک حمله تهاجمی در ری نیکپی ولسوالی دوشی که راه اکمالاتی ولسوالی تالابرفک می باشد را به تصرف خود درآورده و راه را مسدود کردند. ولسوالی تالابرفک که هم مرز با ولایت بامیان و یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بغلان می باشد در 100 کیلومتری جنوب غربی مرکز ولایت بغلان قرار دارد. این ولسوالی دو سال قبل همزمان با سقوط شهر کندوز برای مدت کوتاهی به تصرف طالبان درآمده بود ولی به زودی آزاد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. همچنان ولسوالی درزاب ولایت جوزجان امروز هم برای ششمین روز شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت بود. بیشتر در این مورد در این گزارش مشنویم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
ولسوال درزاب ولایت جوزجان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت به روز سه شنبه نیز در این ولسوالی ادامه پیدا کرد. رحمت الله اشعر بر رادیو آزادی گفت خرابی هوا باعث شده تا شدت جنگ کاهش بیابد، اما با آن هم دو طرف توسط ماشیندارها بالای هم تیراندازی می کنند. به گفته آقای اشعر، مخالفین مسلح دولت از خانه ها بالای نیروهای افغان تیراندازی می کنند و امین باعث شده است تا برخی از باشنده ها خانه هایشان را ترک کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای تازه نفس از مرکز جوزجان برای کمک به نیروهایی که در ولسوالی درزاب می جنگند رسیدند و به زودی عملیات تصفیه‌ای نیز آغاز خواهد شد. اما مسئولین در درزاب تا کنون در مورد رسیدن کمک های نظامی به این ولسوالی چیزی نگفتند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به رادیو آزادی گفت جنگجویان خارجی نیز تحت نام داعش در درزاب با نیروهای امنیتی درگیرند.
تعداد افراد دشمن بلی افراد خارجی هم در بینشان است. یک تعداد در یک ساحه عظیم زیر نام داعش فعالیت دارند.
پیش از این قمندان امنی جوزجان به رادیو آزادی گفته بود مخالفین مسلح دولت از چهار استقامت بالای ولسوالی درزاب عمله کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان ادامه دارد. مقام‌ها در جوزجان و وزارت داخلی افغانستان میگویند در اثر درگیری در درزاب تا کنون به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده و نیروهای افغان توانستند تا عملات مخالفین مسلح را عقب بزنند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند بر رسانه‌ها گفته است در جنگ ولسوالی درزاب تلفات به پلیس محلی وارد شده است، اما مقام‌های امنیتی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکنند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان با شما در این مورد میگوییم که قصر سفید میگوید رئیس جمهور امریکا از کانگرس کشورش خواهد خواست که در بودجه جدید مصارف نظامی را بیشتر بسازد. چنانچه که در جریان هستید، یک فرد نفوذی طالبان به اساس گزارش‌ها در غرب شهر لشکرگاه چندین پلیس ملی را کشت و موفق به فرار شد. برای اینکه بیشتر در این مورد بدانیم میریم رسن پیش الیاس دایی در لشکرگاه. دایی صاحب سلام، خوش آمدین به این مجله خبری. جزئیات تازه در این مورد از چی قرار است؟
دکتر صاحب، جزئیات تازه است که ارکام البته تغییر کرده است، در حالی که حکومت به خصوص سخنگوی والی هلمند و مرزواق با ما تنها تانوز حادثه تایید کرده بود، ولی گفته می شود در این پوسته 14 نفر از پلیس ملی بودند و 2 نفرشان با طالبا رابطه داشتند و در طول 3 ماه گذشته اینا تانسته بودن که با گناه مخفی اونجا خود رگا بکنن و دین شب 12 نفر از امی پوستا که اندوالایشان بودن اونا رو به قتل رساندن و 7 میل از اسلحه‌شان هم با واسطه طالبان دیگه که اینا این کارو میکنن وار میخوان با واسطه اونا از پستا میبرن و اینا میتونن فرار بکنن.
دایی صاحب، یک سوال مهم این است که افراد نفوذی طالبان چگونه رخنه کردن؟
این پوستا در سرگ در حوزه دوی شهر لشکرگاه که در غرب لشکرگاه موقعیت داره این پوستا و طالبان در حدود 100 متری و 50 متری پوستا سنگر دارن و گفتم شود که کسایی که 12 پولیس را باید در طول 30 بودن و گفتم شود که در وقت البته با طالبان داشتن و پیش از این در حفاظتا که اینا با طالبان را دیتا دارن حکومت البته نکردستن اینا را تشخیص بکنن و در حالان بکنن اینا را دیتا.
شما حتما با مقامات محل در این مورد به تفصیل صحبت کردین، چی میگن چه اقدامات اتخاذ خواهد شد برای پیشگیری از وقوع رویدادهای مشابه در آینده؟
در سالهای 2007 و 2008 و 2009 وقتی که رفرم نبودن مثلا منظم نبودن این تا حدیثات حتی یک وقت در مثلا مقام ولایت یک پولیس تانیس 6 نفر از اندواره خودشان در امرشان بودن و در یکی تاتستان بودن با قتل برسنن و امرای یک رینجر و اسلحه به مارجه پرا بکنن. ولی وقتی که اصلاحات در پولیس آغاز شد این مسائل کاهش شد، ولی به آخر که نامی ها زیاد شده و بی‌نظمی ها هم در صفوف پولیس زیاد شده و پولیس خیالی موجود داره، باز یک نمونه شد و این کار آغاز شده و حکومت میگن که در رابطه به این قضیه تحقیق میکنن و بعدا اقدامات را اتخاذ خواهد کرد.
بسیار تشکر و ما هم شنونده ها مخاطبان ما را به موقع مطلع خواهیم ساخت در مورد تازه ترین جزئیات در این مورد. تشکر از شما الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه آن گزارش میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. میپردازیم به موضوع مهم دیگر روز که وزارت خارجه افغانستان برگزاری نشست گروه بین المللی تماس را برای افغانستان مهم میخواند. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که در این نشست پروسه صلح و پیشرفت ها در این زمینه در صدر گفتگوها قرار دارد. برای این که بیشتر بدانیم در این مورد بیایید این گزارش نورالله شایان را بشنویم.
نشست گروه بین المللی تماس روز سه‌شنبه به میزبانی حکومت افغانستان و سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت از افغانستان بر ریاست معین سیاسی وزارت در این نشست شرکت کرده بود. آقای آزاد در مورد موضوعاتی که در این نشست بحث شده چنین گفت:
پیرامون موضوعات مهم و مختلف افغانستان بحث میکنن، تبادل نظر میکنن. در نشست امروز پیرامون استقرار صلح در افغانستان، پیشرفت ها در روند گفتگوهای صلح، برنامه دولت در زمینه اصلاحات، مبارزه با فساد، بحث همکاری های اقتصادی منطقه‌ای، پیرامون از این موضوعات سخنرانان صحبت میکنن.
این 20مین نشست گروه بین المللی تماس است. در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده، سازمان‌های مختلف از جمله سازمان ملل متحد اشتراک کرده بودند. به گفته وزارت خارجه افغانستان این نشست‌ها همساله 4 یا 5 بار در یک سال برگزار می‌شود. در این نشست‌ها از پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف در افغانستان گزارش داده می‌شود و کشورها و سازمان‌های کمک کننده روی آن نظریاتشان را ارائه می‌کنند. در این نشست حدود 40 کشور و سازمان بین‌المللی شرکت کردند. نمایندگان شورای امنیت ملی، شورای عالی صلح و وزارت مالیه نیز در این نشست از افغانستان شرکت کرده بودند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مسئولیت عربستان سعودی و کشورهای اشتراک کننده است تا در پیوند به قضیه افغانستان بی‌تفاوت نمانند. امین الدین مظفری سخنگوی شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان به جنگشان بیشتر سبقه شرعی می‌دهند و عربستان می‌تواند از نفوذش بالای طالبان استفاده کرده تا این گروه به مذاکره وادار شود.
خواست ما از این نشست و اشتراک کننده های از این نشست است که قضایا را با عین انصاف ببینند و تصمیم جدی و تصمیمی که به منفعت جهان اسلام و خصوص در ارتباط افغانستان تصمیم جدی تری را بگیرند تا قضیه افغانستان بره به طرف صلح و آسایش و آرامش.
اما شمار از کارشناسان افغان به نتایج این چنین نشست ها خوشبین نیستند. بشیر بیژن میگوید که در این نشست ها بیشتر بحث، تبادل نظر و مشوره صورت میگیرد و هیچ تصمیمی که روی مذاکرات صلح افغانستان تاثیر قابل ملاحظه باشد گرفتن نخواهد شد.
گزارش بود از نورالله شایان. نشست گروه بین المللی تماس در شهر جده عربستان سعودی از چه اهمیت میتونه برای افغانستان برخوردار باشه؟ این را فرشته نگاه در ابتدای این گفتگوی تلفنی از نجیب محمود استاد پوانتون کابل پرسیده است.
چانس بهتره که افغانستان در این کنفرانس را بود که سعودی اخیرا مناسباتش با افغانستان خوب بوده. سفر قبلی که هم رئیسش را داشته که وزیر بسیار گرم ازش صحبت گرفته. یعنی ما میتونیم توقع داشته باشیم که مجری برنامه که سعودی باشه نسبت به افغانستان یک دید گرم کرده. اخیرا مناسبات ایران با سعودی یا پاکستان با سعودی زیاد خوب نیست.
همزمان به می کنفرانس سعودی در پاکستان هم کنفرانس ایکو یا همکاری های اقتصادی برگزار میشه، در حال است که رابط میان کابل اسلام آباد به تیرگی گرایده. و آیا فکر میکنین که می کشورهایی که در کنفرانس سعودی اینا سهم گرفتن بتونن پاکستان به گونه قانع بسازن که با افغانستان همکاری صادقانه کنه؟
من فکر نکنم که قدر فشار بالای پاکستان وارد شود که پاکستان کشور توریست است، همین توریسم است، افغانستان تحت فشار قرار و یا افغانستان است بازی برنامه‌های استخباراتی خود ساخته. شاید برای پاکستان توصیه شد که افغانستان کشور همسایه پاکستان است. اگر پاکستان کمک‌های امنیتی برای افغانستان مبذول بداره بسیار گپ خوب است. در همین حال نشست ایکو فکر کنم یک برنامه یک فاز جدید از صحبت‌ها خواهد باشه. کشورهای منطقه با هم مبادلات کلان اقتصادی دارن، اینا برنامه های کلان علمی دارن و شاید روی مسائل سیاسی زیاد صحبت نشه. اما فراموش نکنیم که برنامه دوست توسعه اقتصادی فرهنگی و کلتوری در منطقه بستگی به امنیت منطقه داره و شاید در اینجا ولایت علاقمندی ضعیف افغانستان در این کنفرانس یکی که در پاکستان صورت گرفته و دانی که افغانستان درگیر مسائل نظامی است که بیشتر سر از پاکستان با منظر میشن، روی اساس افغانستان اگر به شکل اشکال خواسته که مسئله نشست ایکو در پاکستان تحریم بکنه، نشان دهنده است که افغانستان باور به هیچ نوع حرکت مثبت در پاکستان نداره.
گفتگویی بود با نجیب محمود. مفصل این گفتگو را در وبسایت ما هم شنیده می توانید، azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که گروه نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان مهم است. و گلمیران عثمانخیل از نهرین بغلان نوشته که پاکستان با بستن راه‌های ترانزیتی کوشش میکنه که بالای افغانستان فشار وارد کنه. تشکر از پیام‌هایی که با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی فرستاده اید. و اکنون هم در تازه ترین های جهان بشنویم که قصر سفید گفته رئیس جمهور امریکا از کانگرس کشورش خواهد خواست که در بودجه جدید این کشور مصارف نظامی را بیشتر بسازه. این که چقدر بیشتر از سید سمی عباس مشنویم.
به گفته قصر سفید رئیس جمهور دونالد ترامپ از کانگرس خواهد خواست افزایش 54 میلیارد دلار دیگر به بودجه نظامی را تایید نماید. به اساس پلان رئیس جمهور ترامپ این پول از مصارف غیر نظامی آمریکا و کمک های خارجی آن کاسته خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در قصر سفید به اکتعداد اعضای کانگرس گفت در بودجه ای که به کانگرس میفرستد برای تقویه اردوی آمریکا افزایش تاریخی مد نظر گرفته شده است. رئیس جمهور ترامپ افزایش بودجه نظامی آمریکا را که فعلا 603 میلیارد دلار می باشد تاریخی خوانده و گفته است این اقدام در یک زمانی که جهان به خطرات گوناگون روبرو است یک پیام را در مورد قدرت، امنیت و تعهد آمریکا می رساند. اما رئیس کمیته خدمات نظامی آمریکا مک تورنبری که عضو حزب جمهوری خواه می باشد گفته است پیشنهاد آقای ترامپ برای بودجه نظامی ضعیف است. تورنبری افزود در حکومت رئیس جمهور اوباما بودجه نظامی 20% کمتر شد، اما با گفته او کانگرس می تواند نسبت به بودجه 603 میلیارد دلاری مد نظر گرفته شده بودجه بیشتر نظامی را تصویب کند. مقاماتی که با پلان رئیس جمهور ترامپ آشنایی دارند میگویند در پیشنهاد نو نظامی رئیس جمهور افزایش تعداد کشتی ها و تیاره های جنگی و تقویه حضور نظامی در قرارگاه های بحری در نظر است. یک مقام دیگر گفته است که بودجه وزارت خارجه آمریکا را می توان 30% کاهش داد که به اساس آن در این وزارت تغییرات عمده حکم فرما شده و بسیار برنامه های خارجی آن متوقف خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ همچنان گفته است سیستم دفاع راکتی را تقویه می کند. او هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفته بود آمریکا در بلند بردن ظرفیت اتمی خود عقب مانده است و او می خواهد اطمینان حاصل کند که این کشور در صدر ممالک هسته‌ای جهان قرار دارد. ولی با وصف این همه رئیس جمهور آمریکا نمی تواند در مورد مصارف ادارات فدرالی آمریکا سخن اخیر را بگوید. مصارف نظامی آمریکا جزء بودجه سالانه این کشور می باشد که به تایید کانگرس نیاز دارد. هرچند اکثریت در کانگرس به دست متحدین جمهوری خواه آقای ترامپ می باشد، اما نمی توان گفت که آنها از این برنامه آقای ترامپ حمایت خواهند کرد. مذاکرات و صحبت با اعضای کانگرس در مورد بودجه می تواند چند ماه در بر بگیرد. عضو مجلس سنا جان مکین از حزب جمهوری خواه به خبرگزاری رویترز گفته است به چنین یک بودجه‌ای که در آن مصارف نظامی بیشتر شده باشد رأی داده نمی‌تواند. با گفته او پلان بودجه ممکن است در مجلس سنا با مخالفت روبرو شود. در مجلس نمایندگان نانسی پلوسی از حزب دموکرات درباره افزایش مصارف نظامی و کاهش مصارف غیر نظامی گفت در این برنامه به احتیاجات کارگران داخلی اهمیت داده نشده است. نانسی پلیس افزود کم کردن 54 میلیارد دلار از مصارف ادارات فدرالی بر تلاش ها برای پیدا کردن جای کار به امریکایی ها تأثیر منفی خواهد داشت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar بله، و اکنون بشنویم که نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی از سوی انجمن تاجران جوان در هرات برگزار شده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی هم آنجا بود.
این نخستین نمایشگاه بزرگ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی است که از سوی انجمن تاجران جوان در ولایت هرات برگزار شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند تلاش میکنند تا از این طریق مردم را با کالاهای داخلی و رشد کاروبار تاجران جوان آشنا سازند. زبر رحیمی، مسئول انجمن تاجران جوان هرات:
معمولا چون ما جوان ها میخواین که نسل دوم تجارت هستیم و نسل دوم تجارت و صنعت میخواین به سرمایه گذاری دست بزنیم.
شما از غرفه‌داران این نمایشگاه نبود امنیت و رقابت ناسالم در بازار را یک از چالش های عمده فرارای کارشان میدانند. این افراد حکومت را در عرصه حمایت از تجارت و سرمایه گذاری کمکار میخوانند.
به خاطر مشکلات امنیتی که وجود داره از این میترسی که بیاید مثلا یک نفر از تو بگیره یا مثلا نمیتونی متجدد بخری.
نیروی جوانی که فعلا امروز این نمایشگاه رو برگزار کردن موثریت از اون نسبت به نمایشگاه گذشته است که امروز نیروی جوان این نمایشگاه رو برگزار کرده.
مشکلات ما همینه که اولا جنسای خارجی جلوگیری شه، دولت خواسته ما همینه، چون خود ما تولیدات ما زیاد میتونیم در حد ممکن که به دست خوب بگیرین جنس تازه کردن میتونیم برسه وقت نیاز به اصلا به جنس خارجی ندارن.
از سوی هم مسئولان در اتحادیه صنعتگران هرات برگزاری این نمایشگاه را برای رشد تجارت جوانان مهم می‌خواند. حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران هرات میگوید تلاش‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان افغان در سال‌های اخیر باعث کاهش واردات از کشورهای همسایه شده است.
از 100% که قبلا در طول 14-15 سال گذشته ما محصولات وارد افغانستان میشد، خوشبختانه امروز در سطح کل میتونیم بگیم که 30% از او ما امروز در داخل افغانستان تولید میکنیم و 70% از او هنوز هم متاسفانه وارد افغانستان میشه.
انجمن تاجران جوان یک سال پیش در هرات ایجاد شد. هدف آن حمایت از سرمایه گذاری و تجارت از سوی جوانان است. مسئولان این انجمن میگن تلاش دارند تا با برگزاری این گونه نمایشگاه ها تولیدات داخلی و تجارت با کیفیت را برای مردم معرفی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظر شما خواهیم بود. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ، و اکنون می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.